نو دوستانو زما سلامونه ومني وخت اته بجې شوې. دا امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمېر غړو له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي او د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې سربېره نور ریپورټونه موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وشل شوي دي. ولسمشر اشرف غني تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان ماڼۍ رغېدلې ماڼۍ پرانیسته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وشل شوي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهار شنبه په ورځ په افغانستان کې وشل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسكر چیرته وشل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه شپاړس امریکایي سرتیري په افغانستان کې وشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مو شه، مبارک مو شه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندي په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغېدو چارې د 2018 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې. پر دې ماڼۍ نږدې لس میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د پاشایۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولټا شاکا پرون په ټویټر ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورې وزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او وی ویل دی وی وګوره هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو، پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده او متحده ایالاتونه وزره مایل لري پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا تنه ملکیان وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې، خو بیا وروسته د اندېښنې پیدا شوه چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوال فعالیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغه بیانونو په اړه ده چې وایي پلان لري د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه امریکا او روسیه ترمنځ درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په دویمه نیټه په رسمي توګه د منځني واټن ویشتونکو اتومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون له مځکې څخه په ویشتل کېدونکو هغه کروز او بالستیک توغندیو چې له 500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي بندیز لګوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي، بیره له دې قبله ده چې ډېر ګواښونه شته. د ده په وینا، موږ د وسلو د یوې نوې سیالۍ په درشل کې یو او غواړو چې پر دې موضوع بحث وکړو. د امریکا د دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې ویلي، یو داسې توغنده یې توغولی چې 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر دې آزموینې انتقاد کړی. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودنې له امله د وړانګو د خپرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبره پرون په پلاسمینه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سوولی نینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د یک شنبې په ورځ د کروز د توغندي د آزموینې اعلان وکړ چې تر 1500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړی چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډوي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو وغپلوري. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپله حیرانتیا څرګنده کړه او صدراعظم میته فریدریکسن وویل چې دا نهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک په ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک د ملکي دوهمې مارګریټ په بلنه دغه هیواد ته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلینډ سیمه واخلي. صدراعظم فریدریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د ډنمارک یو ځانګړی هیواد په توګه وستایه، خو دا یې هم لیکلی دي چې دی د وس لپاره نه غواړي چې ډنمارک ته سفر وکړي، ځکه چې د ده په وینا فریدریکسن د ګرینلینډ د پلورلو په برخه کې له بحث سره لیوالتیا نه لري. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کلز موږ په ویپانا ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند یو شمېر غړي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سولې د تړون احتمال ته اندېښنه لري. په دې اندېښنو په رپورټ سربیره د کابل د ښار د اوسیدونکو هغه زیاتېدونکي اندېښنې درسره شریکوو چې د دې ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حملې وروسته یې د خپلو محافلو د جوړولو په برخه کې لري. دا بم واوري چې په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د خزینه فارغانو په شمیر کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې موضوع هم درته رپورټ ته راوړو. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام واوري. همدارنګه شون په شیبو کې په زړه پورې خبرونه هم په همدې سات کې اوریدلی شي. ازادي راډیو ته خوښي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمېر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس دې غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونباسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې ترهګر خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه په راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړې. دوی د یو بل تر څنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نشو سپارلی چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول یې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله یې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. شاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا ټیرریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسکر امریکایي عسکر په افغانستان کې وو، 15,000 هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسکر وو، 200,000 هم د افغانستان عسکر وو. چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350,000 یا 400,000 عسکر کېدل، خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډکه کې. نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارانټي کولای شي؟
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوي دي چې له مخې یې شاوخوا 4,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیان ونباسي او که دا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوري غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
بلخوا افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د لهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې اوربند او بین الافغاني خبرو د پایل سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی. اکرام الله په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي. دی وایي ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه لا معلومه نه ده چې د نن هم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکرلیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشر مانی وایي چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې یو شمېر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري یا دوه اډې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي موافقتنامه.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار په لویدیس کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حمله وروسته د دې ښار اوسیدونکي د خپلو خوښۍ محفلونو لپاره اندېښنې لري. یو شپر کابل میشتی وای دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپل خوخی مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوخی پروګرامونه په کورونو کې. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
شکیب له درنیم کال کوژدي وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوخی مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي. خو د کابل په شهر دوبی تالار کې وروستۍ انتحاري حمله د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وای
بلې تقریبا حدود 3.5 سال مېشته ما نامزد هستم و تصمیم داشتم که
د نږدې درې نیم کال کې چې کوژدنې کړې ده. اوس مې پریکړه کړې وه چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم. وروستۍ پېښې دې تاړ کړم چې خپله پریکړه بدله کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
رنګ یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادی ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورور یې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش دروسی د مخود هوټل وروسی به ګره کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې خو کله چې 14 وشو په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او به خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ سم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وای د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسولینو سره هوکړه شوې ده.
که هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی یم. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
د هوټل
لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړو.
دی وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټونکي وروستی راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیرې جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه شنبې په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې سوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستانه تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو، راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو او امنیتي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روانې دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسي نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې ورستي حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندیشنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1200 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خپره سوې اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوې، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تختې پول او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بشپړ وسلوال نیولي چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوې هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو، او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګه امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه همدلته کار کاوه، په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زمر یو مشر وو عزت خان مې دی وانډوال مو دی چې پولیس کې وو او په کندهار کې چرکه عملیات سره کول. بیا موږ د سره ملګری شولو د مشتوال. بیا موږ د سره ملګری شو. بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکه عملیات سره کوي. یو سرباز مو وشتي بل مو د درې په سیمه کې وشتي. بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتر سره وشتي. بل مو د فلمو د مارکیټ سره وشتي. بل فیملی کې نو بیا هم دا عملیات مو ډېر عمر در سره کړل. نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتوال ته سکاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي فیض محمد صاحب مې دی ولته د هغه سره ووینو. نو بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سودان د غړي ملکی نظامی شورا یو شمیر غړو د لوړی مراسم ترسره کړل. دا کسان به راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سودان واکمنان وي. په دې شورا کې پنځه نظامیان او شپږ ملکیان دي. په سودان کې وروسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو دا حکومت جوړ شو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق له امله جوړه شوه او تیره شپه د دې شورا غړیو د لوړی مراسم ترسره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته دا حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته لار پرانیسي. د دې یولس کسیز شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. د سودان د قضیو القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یوویشت میاشتې مشر وي. بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابی شي. د حاکم شورا پنځه نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او پنځه تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړې دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واک په خپل لاس کې ونیو. خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خونړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترکې شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیز شورا کې یو کس یو عیسوی قاضی دی چې د دواړو لوریو لخوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د صدر اعظم چارې مخته وړي او یو ملکي کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه ډاکټورا اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډیر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیږي. د دې شورا یو ملکی غړی د پانتون استاد عائشه موسی ده. د دې تلویزیوني وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواکې شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستۍ، ګډ ژوند، ډیموکراسۍ او متوازن ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ستاسو لا پیغامونو
روزګار مې له چورې ولسوالۍ سره مزاحمت کړی دی. اله منې چې سوله وشي د ټولو چاسینو او مشرانو سره مزاحمت غوښتنه ده او هیله جنې کوي چې په سوله کې کوشش وکړي. د افغانستان ولس ټول در په در دی. دعا وکړئ چې سوله وشي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت اشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني نو امریکایان چیرې زموږ سوله کولی شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره دي کښېني. زموږ دغه خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وشي. بله به که د خدای رضا و انشاءالله سوله به وشي او که چیرې چې دوی د دغه امریکایانو سره ناستې د افغانستان د حکومت سره کښېننی نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي. پایدې هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسی ولسوالۍ څخه نزک درته ولی چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. په لمالي انتخاباتو کښې مو د دولت له خوا څخه کار کړی دی. تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ټول ولسوالۍ کښې خو زموږ ګرمسی ولسوالۍ کښې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د
حکومت دا چارواکو چې دا مسلمانان ډېر زیری دی خو خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د مسلمانانو صفر کوي خصوصا د دغه پل پر علاقه باندې کې زیری دا د کندهار د دغه پل پر علاقه باندې او د جری فروسوالي باندې داسې په شاته داخلي ژ نو دوی خو دا قانوني څونه حق لري خو یو ځای د مسلمان سره محلي اخي مسؤول جناخي دوی ته هر زنجیر باندې فستې ولای اخر دا مسلمانان دغه نه قدر شبار را باندې د ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جناخي دوی باید دا شر وخت خپل اکثر تنخواه ته تکل شوی دغه ور کې د نور دغه غلای او دغه شکوه مدافع کې باندې شم تر حکم مجوري وصول
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستان اوس هم ستاسو څو اس ام اسونه راخلو. راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه وایي سوله کیدونکې ده خو ځینې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې سوله وشي او امریکایان له افغانستان نه ووځي. محمد قاسم زواک د هلمند نه وایي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابله ګانې ډیرې شوې دي. ملا حیران وایي بعضی عالمان وایي چې د دمبوري غګول روا دي زویم چې دا روان نه دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوی د خلیلزاد خبري یوازې په پړاوونو راڅرخي او خوشبيني مورته نشته. دوستانو دا ستاسو څو استمیسونه و چې خبره مو کړل. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا ناټو په مشرۍ د غوث الله تل ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانی په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغول شوې ماڼۍ پرانیسته. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا دفاع وزارت یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینه انتقاد کړی او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړه حیران کړې چې دې هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه دې د امریکا پر متحده ایالاتونو وپلوري. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیوونه واوریدل. مخکې له دینه چې د اساسي بشري حقوقو او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د فارغ شوو نجونو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته لیږي او ورباندې زده کړې کوي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
سږ کال په کندهار ښار او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګي څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغه شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له 12 ټولګي څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې 40% زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی لز د کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر 12 ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
تیر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې کاغذ او کوډ او کاغذ ناستي زیاتوالی راځي چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ 12 ټولګي څخه. خو خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي کال چې تیر شو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د زرو څخه واوښتې شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږ هم زیات دی.
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤل زیاتوي چې سږ کال 25,000 نجونې نو ښوونځیو ته داخلې شوي چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. په عین وخت کې فارغه شوي نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمیر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا زیاته شوې ده. تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینی
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړی چې موږ کولای سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور خپل د زړه شکوي چې دی ولر ځکه دی ډېری داسې پوهان انچونو یعنی هغه کسان ولیدل چې هغوی طب خلاص کوي هغوی انجینري وویل هغوی نورې بخښنه وویل په پوهنتون کې. نو دی وویل چې یعنې هغه کسان انجونې کولی سي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولی سي. نو باور ورباندې وکړئ ورته اجازه ورکړه. پخوا وختونو کې چې به وه نارینه استادان به وه نو په دا خاطر به هم زړه ډاډ نه شو کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته. او اوس وخت کې چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا سوی دی ډېر باور پیدا سوی دی چې خپل اولادونه استوي مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات شو.
د زده کړو تر څنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چکزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبري په غاړه لري.
کورنۍ اوس دې ته زړه کې دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوهېدلی دې خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ پدې نه وکړو او دې په مختلفو وسایلو باندې بوخت شوي دي او تر څنګ هم هغه څه چې ماش ته یې دې په پاسي وي نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلې چې انجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد په اوټو په خاطر باندې تعلیم وکړي او کار وکړي عام دې سره مرسته کولی شي. د اکثرو عامه پوهاوي په نامه له کبله هم د دوی ذهنونه اوس دې ته عمل شوي دي تر څو دې خپلې لونې انجونې مکتب ته د زده کړې لپاره کړي.
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. لا تیر 2013 کال را په دی خو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په دې اړه خبري او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمه محمد افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاس وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده یعنی د اگست یوشتمه چې د غورز په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي یعنی مقصد څه و؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکی تلفاتو په تړاو کوم راپور و نه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې لامل چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی دیرسو او طبعا کله چې تروریستي واقعات دیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان د پاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره. همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو د پاره د اندېښنې وړ خبره. اما هغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربان د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامې نمبر هم 22 نمبر دی او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو او د دغه قطعنامې د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم بنمول سو. د د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد دیرشمه نیټه چې د اګست یوویشتمه نیټې سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنی دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګړو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خسارې ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنی دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمینه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، با خبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې دیالس د اجتماعي عامه جلسات په دیالس ولایاتو کې دایر شوی دی او همدارنګه درې دېرش فوکس ګروپونه په نهویشتو ولایاتو کې تدویر سوی دی او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په دیرش ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره سوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 3938 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې وروسته چې اگست یوویشتمه نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5313 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه و چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې لپاره یا هغه ملکیان چې په جنگونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو دپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونسي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی، هغه د سولې پروسه دی. د کمیسیون پیشنهاد دادی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي، باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد داده چې یو حقوقی میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانونی یا حقوقی میکانیزم داده چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد ولاندیز مدته چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر شي، لکه کچیر مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپل اولادونو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې د قرباني شوی دی، نو دولت وسیله او د وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بزمندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي، تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډیره مننه.
سلامات اوسئ
درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لکه بات هسې د غرونو په کنار زم زغرڅ په ګړنګونو د خوب سار انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تشپیږي چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
سان پګرونو کې اوسېدل خوخوي
خګړې دا غدي شو یا هوا ډېر صفاده او به ډېر صفاده او دی بلې طرفه ډېر غرنې میوي غذایی ارزښت ډېر لوړ ده ته په دې حساب دینه استفاده کی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې پګرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو
په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي، غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت روزو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر تیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسیدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسیدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
خېګڼې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله خېګڼه دغه ده چې هلته د ښکار کوي مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، په دې حساب دین استفاده کی کورونه ملته جوړوي، خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دي لپاره چې خپل دوی دا وړه وریږي او خوراکي مواد یې نه دی خپل وری. یو څه مشکلات د لارو دي، خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوا یې ښه ده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډېره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپلو مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډېرې پیسې د کورتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کورت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي، د غره په هسکو څوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي، اغه مالداری پغری کې وسوي، کورت پغری کې خوچيږي، پستوکي پغری کې خوچيږي، وړي پغری کې شیا واسا پیدا کوي، خورانه پیدا کوي. دا د دوی پایدا ده، دغه وګړي مالې خلويږي، واخې خواګري دغه واسا پي او انسانانو ته مرز نه پیشیږي کال کې او ګولی نه خوري او اصاپه د اوبو اصاپې دلته چې اوسیږي په زیاتې ټوله زندګي خوشحاله د برابر زندګي ده. غرونه ټول البندې دي، قدیم نه قدیم نه تاریخي کوچای د غر خلک دي، په غره کې اوسېدل د غرې زندګي وه.
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي، دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي. خو د دوی په ډله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کولو څخه خوند اخلي. دوه بیا کلنه مهاجبین چې د تلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې دته په غره کې قدم وهل ورزش دی.
دا نه بیرین ګرځو کاوره کې خو نسم ګرځو نه مغاویلې کې دوه چار سنانه څونه جکې مغلری اولری سه هیګنه دا چا زو دا ګرځم قدم به هم قزا دا وایده هیګی خو غی نو دی فازی دسه ګرځب کې وردش پیاخلی زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیمه بیا چې ونه ګرځم دا دغ ز پر چراس ما نفس ما قایتیږي نفس ما بندیږي بیا چې ګرځم نفس ما نه قایتیږي خایم کې.
خو هغه کسان چې د بی وسیله واجب غره کې اوسېږي بیا له ژوند څخه یو څه ستړي ښکاري. خانم جان ډېر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی. کله چې دوی په کمو پیسو د غره پر سر کور وخسته نو له خاوند سره یې په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده. مرکه مې ورسره کړې، ورته واکشي
ځای ما وداره دی سر دی خیده دغه باندې شکرانه
امدا اوس دوخته چې تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل موږ ته ښکاریږي. ته خپل اصل تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خضر ته ښکاری.
هاغه څنګه چې د ماري سره کیند چې زړی او کو نه ښکاره کیږي کنه سر زړه او غوړي
خوښته ده نه
او خیده خیر زوی مطمئن چې خزاده خوښته ده خیده
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ چې دلته پکې وسیږي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې چې سی جوړه ده بخله ده نان گدای باشی خانه گدای نه دغه هیګنه ده ماته کوټی هوا خیاده یه خدم دیدی کوټی ما یه خدم هم دقیق کوټی ما یه خدم
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره ورته خوشاله وی چې راغله لې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازه ما دومره خوښه که چې خپل ما د په دالیس کې دا غټ خښتو مېرمه دیوال باندې نو سم دا غټ خښتو وهلې وی د غټ قالب نه خامې خښتي دی که دا کوټو ته ما خښتي ورکول په خلاص یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې ته دیوال وکز ما کور ابوت ما ته کوټی جوړی کې
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
هیګنې نه ساده هیګنې نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کیږي یا بیلر وب پاتې ارپی اخلو هیګنه ماته نور نهسته دغه هیګنه ده چې یعنی چې چې سی جوړه ده په خلده ای نور کومه هیګنه خاطر ارزو ته نلارم نه چې ما نل پاویل کې وسیګی د ما مشکل نور افکان دی راوري یو موټر چې سودا اخلو منډی کوڅې نه دغه پورې 3200 روپی راته راوري
دغه کورونه به نقشې او په خپل سر جوړ شي بي دي خو له دې سره سره به هم په دې ورستیو کې د کابل ښاروالې لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو، شنو، زرغونو او نورو رنګونو رنګ شول. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په یو غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دی او یو خدا مشکل رامنځته کړی ده چې شنه ساحه تو مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي. د دې پر چې د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته. خو دوه کال دمخه پلازمېنه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید کورونه رنگ شي چې رنگامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنگامیزی شو او پس لغه کابل ښاروالۍ د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنگامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنگامیزی کیږي. د دپر چې موږ سشکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د غرونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنگامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله.
دوستانو په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې له مخې په خپله خوښه وي، نه د بې وزلۍ او مجبوریت له امله. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. Thank you.